درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې نماز پښین دی به جدید اوسری رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لبړی مو زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام راړم. د ناروی د خلکو مرستی یا ان پی ای مؤسسې هم په افغانستان کې خپل فعالیت درولې دي. د مؤسسې نن یک شنبه په یو بیان کې ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالی مرستو پورې ټول تړلي فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس د دغه هیواد له لوري د ماین پاکۍ تمویلونکي چارې د پینځه اتیا ورځو لپاره ځنډول شوي دي. دا فعالیتونه چې د افغانستان په شمول په دولسو هیوادونو کې ترسره کیدل د دې خنډ د یوې برخې په توګه درول شوي دي. په ورته وخت کې د ناروې د خلکو مرستې مؤسسې ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ پروسه د نړیوالې بېوزلۍ کمولو، د امنیت د پیاوړتیا، د اقتصادي پرمختګ او ثبات لپاره حیاتي اهمیت لري. د بیان له مخې د یا سازمان د ماین پاکۍ عملیات نه یوازې په افغانستان بلکې په یولسو نورو هیوادونو کې هم ځنډول شوي چې پکې انګولا، کمبودیا، عراق، کوزوو، لاوس، پالاو، پیرو، تاجکستان، اوکراین، ویتنام او یمن شامل دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی وایي چې په هیواد کې اوس مهال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشتي چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنوی نن یک شنبه راپور ورکړ چې مومینی په یو تلویزیونی مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لږ تر لږه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني ډول اوسي. د ټینګار وکاوه چې د ایران د حکومت یو لوبلیتوب داري چې بیا اسناد کډوال لختلي خبري وو باسي. دا په داسې حال کې چې په ایران کې ډیری افغانان شکایت لري چې د اسنادو لرلو سره سره زورول کیږي او نیول کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت پر اساس په روان مریض کال کې شاوخوا 1,000,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي پوسټه امر کړی و چې په سومالیا کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر یو مهم غړي بریټ وکړي. دا د جنوري له شلمې راهیسې چې ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه کړې لومړی ځل دی چې نوموړی د دغه سي یو بریټ امر ورکوي. ټرمپ په یو بیان کې وویل چې دوی دا کسان چې د قاتلان بللې دي چې متحدو ایالتونو او د هغې متحدانو ته ګواښو او په سمڅو کې پټ وو وموندل. د اسرائیل صدر اعظم دفتر وایي چې بنیامین نتانیاهو نن یک شنبه واشنگتن ته روان شو چې د دوشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وویني. د نوموړي دفتر متحدو ایالاتونو ته د اسرائیل د مشر دغه سفر تاریخي بللی او ویلي دي چې هغه د یو بهرني هیواد لومړنی مشر دی چې ټرمپ له بیا ولسمشر کېدو وروسته ورسره ګوري. او لسکونه غیر قانوني کډوال چې د ایتالیا حکومت په امر البانیا ته انتقال شوی وو د روم د یوې محکمې د نوي حکم له مخې بیرته ایتالیا ته ستنی شي. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې د محکمې له لوري د کډوالو د نیولو او له ایتالیا څخه البانیا ته د هغوی له لیږلو سره له مخالفت وروسته یو کښتۍ چې درې څلوېښت کډوال یې لیږدول د شنبې په ورځ له البانیا څخه د ایتالیا باري بندر ته روانه شوې ده.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو لړۍ دوام لري. دواړو هیوادونو ویلي چې بیا اسناد کډوال باسي، خو د کډوالو په منځ کې داسې کسان هم شته چې په وینا یې اسناد لري. پاکستان تر دې وړاندې هم په ځلونو د کډوالو د استلو بهیر کله چټک کړی او کله ورو کړی دی. په وروستیو څو ورځو کې په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې په دې ښار کې پولیسو د افغانانو نیونې او ځورونې زیاتې کړې دي. په تیرې یو میاشت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو کور په کور تلاشي او په دې ښار کې د ډېر افغانانو ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي سره لري چې ویزا او نور لازم اسناد لري، د پولیسو له لوري بیا هم نیول کیږي او ځورول کیږي. ځینې کډوال د ملګرو ملتو پر لویه کمیشنري یا UNHCR او د کډوالو په نورو اړوندو ادارو نیوکې کوي او وایي چې د دوی دفاع نه کوي. له بلې خوا د پاکستان حکومت ته نږدې سرچینې پر دې کمیشنری انتقاد کوي او وایي چې له دوی سره له مشورې پرته زرګونه افغانان راجستر یا ثبت کړي دي. په ایران او ترکیه کې هم د افغان کډوالو وضعیت دا وړه دی. د ایران په ډیرو شهرونو او ولایتونو کې د افغان کډوالو حضور منع اعلان شوی دی او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د روان مریض کال تر پایه پورې به 2.5 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. نن موږ په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی او د افغانستان او پاکستان د خبریالانو د ګډې ټولنې مشر قمر یوسفزی زموږ میلمانه دي. همداراز په اروپا کې مشت خبریال نجیب الله حبیبي هم وعده کړی ده چې په خبرونه کې به ګډون وکړي. هغوی هم یوه موده د کډوال په توګه په اسلام آباد کې وخت تیر کړی دی او د کډوالو له چارو سره یې سروکار و. خپلو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی یوسفزی صاحب، ما پر سریزه کې وویل چې په پاکستان کې خصوصا په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال شکایت لري چې د په وروستیو کې خصوصا د جنوري میاشتې له پیل نه د پولیسو له لورې ډېر ځورول کېږي. د دې علت څه کېدای شي؟
ډېره مننه او نورو ملګرو ته هم سلامونه. دا خبره بالکل صحیح ده او دا بالکل په ډاګه ده چې پاکستان پولیس چې دی هغه د حکومت په وینا باندې څنګه چې د حکومت امر دی او حق حکم دی چې افغان کډوال به د دې ملک نه وځي، هغه کډوال چې هغه غیر قانوني طور باندې په پاکستان کې دي هغه به وځي. پروسه کال هم داسې مسله جوړه شوه او بیا بنګه زمنګه خپل اتحادیه پریس کلب او نور برګرو سیاسي دندونو موږ سره مرګرتیا وکړه او هغه اپریشن لګ پارام شو. خوتی ورته اپریشن ډیر سخت دی او زمنګ افغانانو ته ډیر زیات زیان او مرسته تکلیف او مرسته او پتی باندې دادا چې زمنګ په خفګان دادا چې کومې زنانه دي هغه چې څنګه چته شوې کورونو نه نو تا زمونږ لپاره د درد خبره ده او مونږ په ډیر زیات خپه یو.
یوسف زی صاحب، دلیل څه دی ولې تاسو هم دا خبره تاییدوئ لکه کډوال چې وایي چې د دوی ځورول او نیول زیات شوي دي؟ د دې دلیل څه دی؟ د پاکستان حکومت یا امنیتي چارواکي څه وایي؟
په دې کې مونږ وګورو، اول خو د پاکستان او د افغانستان چې کوم سیاسي مسلې دي دا غي وجه هم شته، بل سره دا چې دلته ترخګریم زیاته ده. تاسو هر ورځ په خبرونو کې ګورئ چې ترخګری په پاکستان کې زیاته شوې ده، هغه یو غټه مسله ده. خو دلته موږ ته دا مسله او دا ډیره غټه خبره جوړیږي چې د حکومت دا خبرې په خپل زیبل دادا چې هغه وایي چې موږ چې څومره دلته کډوال پراتی دي نو په دې کې افغان کډوالو ته ولې زور ورکړي، ځکه په دې د چچنیا پکې پراتی دي، د بنگلاديش پراتی دي، مطلب نور داسې ډېر ملکونه دي چې هغه خلک پراتی دي په دې وطن کې او کډوال دي. څه په کراچۍ کې پراتی دي، څه په پنجاب کې پراتی دي او څه په دې پنډه اسلام آباد شاوخوا کې پراتی دي. خو دا د دې دلیل دی چې ترخګری بل دا چې غیر قانوني مونږه چې کوم کس ویزه وس نه لري اغلا راغله دي باید چې دا مونږه وباسو. دا اوس حکومت وته یو مکمل یو پروګرام جوړ کړی دی، کور په کور باندې تلاشي زده او مونږه څو وار وزیر داخله محسن نقوی صاحب سره ډېر کوشش وکړو چې دا سره.
مننه یوسف صاحب، تاسو ول چې د ترخګری موضوع هم ده، د ترهګری یا هر څه چې بولې د امنیتي پیخي په پنجاب کې نشته، په اسلام آباد کې نشته، کداوی هم په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو یا بلوچستان کې دا ډول پیخي ډېری دي. اما دوی ډېر فشار په هغو افغانانو، هغو کډوالو افغانانو راوسته دي چې په اسلام آباد کې میشتي، نو دا څنګه خبره ده؟ دا څنګه باید ترهګری سره وتړل شي؟
چې زمونږه کمپرس پارټیانی دي سیاسي اغم په دې باندې یو اختلاف لري چې په پنده په اسلام آباد کې چې دا اوس چې کوم د حکومت ته امر دی او حکم دی اډر چې د پنده اسلام آباد نه دی دا او باسي رښتیا زمونږه په دې باندې دا یو بې دلیل خبره ده. لکه حکومت په خپل باندې غي خپل خبره کولی شي، مونږ د خبريال په حیثیت باندې او یو د افغان په حیثیت باندې مونږ خپل خبره کولی شو چې نه داسې نه ده. کترخګری دا خو هغه روزانه په کسان مري، په میرامشا کې مري، یا په وانه کې مري، یا په پېښور کې مري یا زمونږ په پښتنو په سیمه کې مري یا په بلوچستان کې چې دی لکه ستاسو اوس دا د خبرو شو چې منګوچر کې داسې شو د ګوادر نه راواخله تر کوټې پورې او د کوټې نه راواخله دا تر بولانه چتراله پورې دا په اور باندې دا ځان له زمونږ سیاسي چې کوم خلک دي کمپرست پارټیانې دي هغه مونږ سره په دې خبره باندې بالکل متفق هم دي او په دې سره مونږ سره مرسته هم کوي چې ترخګری په اسلام آباد او په پینډا کې په دې وخت کې زمونږ مشکل دا دی چې په پینډا اسلام آباد کې به افغان کډوال نه پاتې کیږي دا زمونږ لپاره لکه زما مبارزه حکومت پاکستان سره په دې ده چې ته مونږ تراشه په یو داسې کسان چې چا سره ویزه شته پولیس په ته دا ویلي دي چې وروره ته بعد دې تاریخ نه واخلې یعنی اوس وایي چې په دیشم مارچ پورې به تاسو د دې ځای نه وځي کوم کسان د دریم وطن لیټر لري لکه بالفرض چا سره د جرمني لیټر دی آسٹریلیا لیټر دی د کینیډا لیټر دی د فرانس دی دا به تر دیرشم مارچ پورې په بد اسلام آباد نه وځي لکه پاتې کېدی شي خو د اسلام آباد نه به اوس وځي دغه شان پی او آر کارډ والا اے سی سی کارډ چې کوم دی افغان سټیزن کارډ والا دا کسان چې دي دا به پاکستان کې تر جون د جون تر میاشتې پورې دی پاتې کېدی شي خو دی به د پینډا اسلام آباد نه وځي دا زمونږ لپاره ډیره دغه خبره ده او مونږ ستاسو د ازادي ریډیو په دغه باندې وایو نور مونږ په اخبارونو کې ودلته کې په ټلویزیون او په دغه باندې مونږ خبرې کوو چې تاسو مهرباني وکړئ حکومت پاکستان د داسې را دي شي کې دي نه زمونږ دغه مرګ دلته شورا شته دلته د افغانانو خپل مشران شته زمونږ خپل دارونه او خويند شته کې بني چې کوم یو طریقه ده بل دا چې د حکومت پاکستان یو مسله بده ده مسله دا غټه ده چې تاسو ماته دا وای دا کډوال راغلي دي دا دې مطلب چا وته لار پر خودي چې چا وته لار پر خودي د پکاردا ده چې هغه حفاظت وکړي دا یو بل خبره چې دا د ویزې کوم شرطي خدي بالکل مونږ د سرور منو ټول افغانان به منی سر پسترګو به منی خو دریمګړې تاسو په کور کې بالفرض 15 کسان دي شل زر روپۍ چې دی هغه د ویزې د تمدید ورکي د رینیول نو دا شل زر روپۍ چې دی یو غریب سړی یو لاکھ روپۍ تاله د میاشتې اوسې میاشت کړې ده نو د میاشتې تاله یو لاکھ روپۍ دی څنګه درکي دا دم بیروزګاری ده بل دا چې نه امریکا امداد کوي نه یوروپا امداد کوي دا خلک چرته لاړ شي زمونږ چې کوم توان دی لکه اوس په دې وخت کې دوه کورونه ما مطلب په کرایې اغستې دي او هغه کې خلک پراته دي بس ژوند پکې تیری خو زمون خو دومره وس نه رسی او زمون سره غټه رسنه دي یا سو یا پیسې دي یا پروژې دي دا خو مونږ نه کوم خو هغه تجارت هم نه یو
بله
خلک سو کې کوم خو
ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسې یوسف زئی صاحب بیا به هم نوبت درکو وربش اوس په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی ته علمی صاحب تاسو ته مرکلی وایم موږ ته ډېر شمېر افغانانو چې خصوصا په اسلام آباد کې میشتي د هغوی شکایتونه را رسېدلي دي وایي چې د پولیسو له لورې ځورول کېږي کوم ډول افغانان ځورول کېږي آیا هر یو هغه کسان چې اسناد نه لري قانوني ویزه نه لري
زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم ګوره دلته یو شی باید ډیر واضح وایم هغه افغانان چې اسناد لري د غوډې لپاره قطعا کوم مشکل نشته مال اکثر رسنیو سره دا خبره کړې ده چې هغه څوک چې اسناد لري او شکایت لري چې موږ زورول شوی دا کاملا غلطه ده ولی هغه افغانان چې اسناد نه لري او ویزې ختم شوی دي او باوجود د دې چې د یو انیسیار سره ثبت دي ولی ډیر زیات زورول کیږي نیول کیږي فامیلونه زنانه وي حتی ماشومان نیول کیږي داسې وخت داسې واقعي موږ شاهدان یو چې بعضی وخت د مور پلار نیول شوی دي دفتر کې دي یا بیرون وتلي دي اما د پاتې مور پلار شوی ولی هغه افغانان چې اسناد لري قطعا نه دي نیول شوی نه دي بول شوی نه دي
یعنی دا چې دی یونیسیار اسناد لري د کډوالۍ د مهاجرت اسناد لري هغه اسناد نه حسابي شي
قطعا نه حسابيږي دغه یو شی به واضح کما چې دغه دماغ په ټول خلک اوري په اسلام آباد کې بیرون له اسلام آباد ته په پاکستان کې اسناد دی پولیس هغه اسناد نه دي چې پاسپورت ویزا سپیشل برانچ یا رجستر دی دغه اسناد وایي لدينا اضافه شيء دا یونیسیار سره سبب یا د یونیسیار موکان لري یا د یونیسیار کیس لري دوی ته قطعا اسناد نه وي دوی ته فقط اسناد چې والید ویزا ولري پولیسو راجستر ولري او پاسپورت ولري دغه ته دوی اسناد وایي
یو منټ یو دقیقه علمی صاحب ابي بي صاحب تاسو ته مرکلی وایم تاسو خپل مایک ترې غوګل کړئ چې تر څو زه حق در باندې کوم علمی صاحب سره یو څو نوري خبرې لرم علمی صاحب ځینې خلک وایي چې ډېر افغانان نیول شوي دي د جنوري له پایله تر اوسه پورې تاسو ته شمېر معلوم ده څومره کسان نیول شوي دي
دقیقا څومره زه په جریان کې په صفت د رئیس د مهاجرین او د شورا د افغانان له شروع د جنوري نه تر اوسه پورې هغه اعمار چې له ما سره دي هغه ارقام چې له ما سره دي درې سوه پنځوس نفره شاوخوا څه کم و زیات افغانان افغانستان ته ډیپورټ شوي دي په حدود پنځه سوه یا پنځه نیم سوه نیول شوي وو ولزه خپل اسناد د لغوی بیرته خوشي شوي دي هغه تقریبا په حدود درې نیم سوه شاوخوا یا پنځه شپږ لس کم و زیات افغانان افغانستان ته ډیپورټ شوي دي له شروع د جنوري نه
بله ډیره مننه سلامت اوسې علمی صاحب اوس به ورشو حبیبي صاحب ته حبیبي صاحب په خپل هم په اسلام آباد کې وخت تیر کړی دی د مهاجر په توګه حبیبي صاحب ستاسو خپل تجربه څه وایي کله د پاکستان لخوا په افغان مهاجرو فشار ډیر زیات شي کله بیا څه نه ورته وایي بیا هیڅ خبره نه وي بیا یوه موده بیا دا کار وشي د دې شاته انګیزه څه کېدای شي
سلامونه درنه تاسو او درن مل مسایته
انګیزه سیاسي ده تر ډیره هدف پرې تاسو ته گواهی است کله نا کله چې دوی ارتباطات له افغانستان سره د افغانستان له حکومت سره لږ زره ترنګلی سي نو بیا د دوی غچ له مهاجرین واخلي اما د مهاجرین کله نا کله زوروي
یوسف زایسه تاسو مخکې اشاره وکړه چې د دغه فشارونو نیوبونو زورونو دلیل سیاسي هم کېدای شي کله چې د طالبانو او د پاکستان اړیکې خېوی بیا پاکستان افغانانو ته څه نه وایي مهاجرو ته څه نه وایي خو کله چې د دوی ترمنځ اړیکې خراب شي یا د پاکستان هغه هیلې کمی شي چې طالبانو ته لري نو بیا پاکستان زور له مهاجرو باسي البته دا خبره ډیر افغانان کوي دا خبره څومره دقیقه ده دوی دا هم وایي چې وایي د جمهوریت په وخت کې مبداسي وو کله چې د اشرف غنی د حکومت یا د کرزی د حکومت او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ اختلاف زیات شونه دوی به بیا په یو نو شکل یا به لارې بندولې یا به مهاجر زورول او اوس هم دا مسله له دې سره ډیر تړاو لري دا خبره څومره دقیقه ده
زبتا ستداوی مثبت سپدا دوا سیاسی مسالې دي یو د پاکستان داخلي سیاسی مسله چا اغا د عمران خان چې کوم پارټي د اغه سره په خیبر پښتونخوا کې حکومت دا غي دي نو زیات پدې کې اوس دغه د دې چې لکه کم خلک په خوانه په پاکستان کې ژوند کوي افغان کډوال دي او داغه بچین دلته پیدا شوی دی او لوی شوی دی او هغه د دې ځای بالکل مطلب دلته ودونه کړی دی یا د هغه ځای جنکه دلته واده لکه هغه بیا پیغله دغه شوی یو خو هغه مسلې دي چې لکه کوم تیر تاسو ورته چې کټولو خبرونو کې راغول چې د عمران خان په اسلام آباد کې بری دی کوو یو سیاسي احتجاجي مظاهره کوله په هغه کې ډیر افغان د تورو لګاو او څه ثابتوم شو چې هغه کوم افغان زمونږو نو هغه مطلب په دې جلسه کې یا په دې ګډوډي کې به شامل وي یو خدا بل خبره داسې ده که تاسو وګورئ د پاکستان او د افغانستان دا حقیقت خبره ده ځکه چې زه د حامد کرزی په وخت کې په افغانستان کې بندي پاتې شوی ما طالبانو سره بندي پاتې شوی او خپل ریپورتینګ په دغه کې نو تا هم یو کدا اشرف غنی په وخت کې موږ باندې تکلیفونه تیر شوی د خبريال په دغه باندې توګه باندې دا هم یو حقیقت دی چې کله د پاکستان او د افغانستان سیاسي کشاله راشي نو هغه زور زمونږه د عام خلکو ته راشي دا یو بالکل ښکاره خبره ده دا پډاګه ده پدې کې کتا سو ګورې په تیر وخت کې په بلوچستان کې به محمود خان اچکزی راپورته شو غږ به پورته کړو. اوس په دې ټیم کې ایمل خان ولی چې دی هغه د پښتون لپاره یو غږ پورته کوي او یو لار ګوري په سینټ غړی هم دی اوس په دې کې. نو یو خو دا چې کوم د پاکستان او د افغانستان افغان طالبانو حکومت دلته هغه مسله ده چې پاکستان ته غواړي چې لکه کوم ترخګر هلته کې دي لکه ټي ټي پی ده. ټي ټي پی په هغه ځای کې ده او هغلته د هغې چې دی شل کاله امریکې سره هم دغه طالبانو سره په شریکې جنګ وکړو. اوس هغې هغه خپل اتفاق اتحاد هم نشي ماتولې. دلته د پاکستان غوښتنه کوي چې موږ له دغه کسان راکه تاسو کتل چې په تیر وخت کې لکه لږ میاشتې مخکې په پکتیا په دغه پکتیکا په دغه کې پاکستان برید وکړ او انټرنیشنلی خبر پورته شو چې را پاکستان غلطي وکړه. هغه د ملکونو د دې خپل خبره غلطي و غلطي نه و هغه ځان یو غټ باس دی. خو د هغې په رڼا کې په بارډرو باندې په یو بل باندې ښه مضبوط ټکان وشو. ډزې په یو بل باندې وشوې او د دې عسکرو هغه عسکرو هم ډزې وکړې. نو په دې باندې او که ته وګورې زمونږ صرف یو لار نه ده که وګورې لکه د بلوچستان د هغه وخت طرف نه چې روانو چې مونږ پې ګرځېدلو لکه ګردي جنګل نه راواخلې د چمن بیا داسې نورې لارې دي راشي بیا د انګوره ډو بیا داسې راشي تورخمه پورې. نو دا تقریبا تجارتي لارې هم بندې شي او د پاکستان او د افغانستان تجار چې دي دا هم په دې کې په مشکلاتو کې ورسره ورسره زمونږ دلته کې کم کډوال چې دي هغه په مشکل کې راشي. اوس بیا د دې زمونږ د افغان کډوالو سو برخي دي. یو هغه دی چې هغه 1978 کې هغه راغلی و بیا د هغې بچي. یو هغه راغلی چې په کله ډاکټر نجیب په 1996 کې هغه شهید کړی شو هغه راغلی. بیا چې کله برید وکړو امریکې په افغانستان باندې په 2001-2002 کې هغه خلک راغلل. نو په هغه کې لاړل څه پاتې شو څه لاړل دغه شان. اوس په چې کله کوم خلک راغلل اول خو مونږ ته دا په کار ده چې مونږ په دې خبره وکړو چې دا څومره خلک راغلل. په 2021 کې چې اګست 15 نه پس کوم خلک راغلل دا نجیب الله حبیبي صاحب دي دا ټول لکه دا زموږ ورونه دا ټول راغلي په دې کې دلته کې ژوند کړی دی او یو ښه ورور ولي کله مونږ یو بل سره ډېر ښه زموږ وخت پاتې شو. نو په دلته ریکارډ بیا بل شان دی. ریکارډ د آی ایم یو ځان له دی د یونیسیار ځان له بل شان خبره کوي او د ګورنمنټ آف پاکستان ځان له د ګورنمنټ آف پاکستان ریکارډ چې مونږ کړ کته زمونږ چې کوم جنجال شو حکومت سره زمونږ په دې باندې خبره و. نو یو خو لکه مونږ خبریالانو جنگ کو خبریالانو او مدني پالینو مونږ سره اوس ملګري شوې ځکه چې کوم خالاړ شي دا که مونږ ته راشي پریس کلب ته راشي مونږ هغه چې سمون نسی کېږي هغه کو بل دا دی
چې یوسف صاحب تاسو غوښتل چې شمېرې وښیاست د 2020 نه وروسته څومره افغانان تللي دي پاکستان ته.
دغه ناراضه تقریبا شپږ نیم لکه چې دی لکه تیر کال دا په ریکارډ باندې و چې 2020 نه پس راغلی دی. د آی ایم او د نور ریکارډ چې کوم دی نو هغه 14 لکه لکه معنا دا چې دا نیم نه زیات خلک چې کوم دی غیر قانوني راغلي دي په ویزه باندې نه دی راغلي. بل خبره داسې ده چې هر یو کس چې میډیکل اغستې دی خو ځان یې را رسول دی هغه بیا نور لارې لکه نیسي. یو خو د روزګار لپاره هم خلک راغلي چې یاره بس لاړ شم هغه رسنو سره کار کړو او چا هغې ته دا تم ورکړې و چې یاره تاسو څنګه دویم ملک ته راشئ نو موږ به تاسو ځان سره واخلو. هغه خلک چې هغه هم وزورولو شو چا کورونه خرڅ کړل دلته په اسلام آباد کې پراته دي او داسې حد تم راغلي دي چې هغې اوس نه د کور کرایه لري نه مکتب دا دی ماش خوشته دی او دلته پاکستان زورول ځان لشو. نو دا په کار ده چې په دې باندې لکم سوچو. نو په 14 لکه کسانو کې د آی ایم په 14 لکه کسان لکه چې مونږ دا ریکارډ راغونډو چې 14 لکه کسان پاکستان ته راځو په اسلام آباد کې څومره اسلام آباد کې چې دي زمونږ د یونیسیار خبره یو شان ده دا دي تقریبا 2 لکه کسان په پنده او اسلام آباد کې ژوند تیری. بیا پرون به تاسو کتلی چې لکه یونیسیار په افیشل چینل باندې هم دی او وزارت خارجه هم دغه چې 80,000 افغانان چې دي په هغه کې 20,000 لار 20,000 پاتې شو. زه دا پوښتنه کوم د ټول دغه نه چې ښه تاسو دلته بالفرض زمونږ عادت داسې به وګڼو چې دغه ډېر خلک لاړل زه بیا هم یو اته لکه خلک بیا هم پاتې دي پوره پاکستان کې. په اسلام آباد کې چې دا دوه لکه کسان پاتې دي، تاسو ماته دا ووایه چې څلوېښت زره کسان دې اډوا لاړ شي بار بار ملکونو ته، یوروپا ته نور، دا یو لک او شپېته زره چې صرف په اسلام آباد کې دي، دا به کم خوازي کم خوا لاړ شي. هغوی خو نه روزګار لري، دیکن داسې ډېر خلک دي چې د هغوی ژوند ډېر په خطر کې دی. هغه لکه کوم مدني پالي د ښځو دپاره چې کوم تنظیمونه کارونه کوي، کوم لکه هغوی یو جد مبارزه کوي، او هغوی په افغانستان کې د ښځو تعلیم غواړي، هغوی خو هم وایي زموږ ژوند په خطره کې دی. مونږ چې پریس کلب ته راشو دا
ډېره مننه یوسف زای صاحب، کور ودان سلامت اوسئ. علمي صاحب، ځینې له یو این ایچ سی آر یا د کډوالو له لوی کمشتري هم شکایت کوي، منظور مې ځینې افغان کډوال دي په پاکستان کې، د دوی شکایت او ګیله له دې ده چې ولې کله چې د پولیسو لخوا دوی ځورول کېږي، ولې دا کمشنري مداخله نه کوي، حال دا ده چې د کمشنري له لورې دوی راجستر شوي دي، دا ګیله تر څه حده پورې په ځای ده؟
پر ځای نه ده، زه دلیل ورته لرم. زه خپل له یونیسیار سره په تماس کې یم، اکثرا په سلهاو دفې دغه افغانان ځینې ولسی وو، ما خپل یونیسیار ته به زنګ ووهه، دغوی وکیلان به راغله، د تانې له مشر سره به خبرې وکړلې، هغه څوک به راجستر وغه خوشي کړی دي. دا زه خپل شاید یم، یا واره نه په لسهاو واره نه په سلهاو واره دا کار سوای ده. کله به چې مهاجرین ونیول سول او ما سره به ارتباط ونیو، خپل ټوکان دې ما ته راولېږه، ما بل یو یونیسیار سره شریک، نو خدای شاید په یو ساعت کې برابر رسیدل، او دغه افغانان به چې و څوک سره راجستر ودا به خوښ کړل. ولی متاسفانه دغه یو میاست کیږي چې یونیسیار هم هیڅ نسی کولای. کله چې افغانان نیول سوي دي او موږ سره ارتباط نیولای، د دوی وایي چې موږ کوشش کوو ولی هیڅ نسی کولای. بیا په شکل دی غیر رسمي مونږ ته ویلي دي چې ګوري مونږ په پاکستان په دولت باندې فشار نه سو راوړلای. هغه د 1951 د مهاجرت قانون، د بین المللي قانون د مهاجرت چې دغه پاکستان نه دی امضا کړی، مونږ په فشار نه سو راوړلای. یعنی مخکې له دغه 2015 کال سره یونیسیار ډیر همکاري کړې ده. زه خپل شاید یم، په سلهاو دفي افغانان د پولیسانو نه خوشي کړي، څوک به سره راجستر و. ولی متاسفانه چې هغه دلیل دوی ماته ویلایم ده، بل دغه 2015 کال نه له شروع د جنوري نه چې موږ هر څه دوی ته، ما خپل په سلهاو ویډیوګانې مې ورته لیږلې دي، د چې ماشومان نیول سوي دي، زنانه نیول سوي دي، مشران نیول سوي دي، افغانان نیول سوي دي، او ټول ټوکنې لري. زه متيقن یم دوی خپل کوششونه کړي دي، ولی دوی کوشش قطعا نتیجه نه ده ورکړي. نو مشکل دغه ده چې دوی وایي چې موږ د پاکستان په دولت باندې فشار نه سو راوړلای.
بله بله، ډېر مننه، سلامت اوسې. یعنی دوی صرف ورته ویلی شي، تر دې زیات نور صلاحیت نه لري. بیا به ورشو درنو اوریدونکو ته وګورو چې دوی څه نظر لري یا کومه تجربه لري د مهاجرت، او یا هم پوښتنه مهرباني کوي. آزادي راډیو،
سلام علیکم. سرواز صاحب، چاله شب خیره؟
سلامت اوسې، مهرباني کوي.
سلام احمد، اجل درزګان څه خبره کوئ؟
مهرباني کوئ، تاسو څنګه چیرته مهاجرت کړی دی؟ کډوال پاتې شوی یاست؟
یا موږ نه تللې، موږ د انسیار صدا غواړو، دوی چې د پاکستان تر حکومت او د ایران تر حکومت څخه فشار زیات کړي، سر جمع دی دلته د افغانستان نم د ستر دیواز له یوه دی، دوی چې د بادګار مې پریزي او کال وخت ورکړي، دا خلک ډېر سره دغه جبل دی. خو دا د افغانستان حکومت څه نه بولي چې دا معنا حکومت دی، ډېر سمعت حکومت دی. نو دی ولې دا مجر سره دونه ظلم کوي؟ دا به شي دغه انسیار او بن ملال د پاکستان او د ایران حکومت وایي چې دا مجر نفس راخي، او بیا څوک اسناد ولا یا اسناد ولا انګریزي چې د خپلوان مستوا یې هغه ملي یا رغلي، دا ډېر ظلم دی. سروان صاحب
صحیح، ډېر مننه چې ټلیفون مو کو. سلامت او صحیح کورم ودان. بل اوریدونکو ته به ورشو، ځان راو پیژنې او ځای جوړو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه. نظر مو دا د کډوالو بارګست موضوع ممکن څونه فکر کوم چې په دې لم
سره. بله، تاسو خپل کډوال سی وی اس تر اوسه پوری کوم ایران یا پاکستان ته تللی یاست؟
بالکل، زه بخپله پاکستان کې پیدا شوم، یم خو تقریبا 15-14 کاله مخکې موږ پاکستان راغلی افغانستان ته.
نو اوس تازه کومه تجربه نه لري، آیا په خپلوانو کې مو دوستانو کې مو په کلی کې مو په کوڅه کې مو داسې کسان شته چې تازه له ایران یا پاکستان څخه ایستل شوي وي اوس په څه حال کې دي؟
نه دا څوک نشته دی زمونږ په خپلوانو کې، داسې په نږدې ساحه کې داسې څوک نشته دی چې زه یې وپېژنم. خو لغمان لوی ولایت دی، ممکن نورو ساحو کې خلک اوسېږي، خامخا راغلي به یې. خو ولې زه په خپله داسې چا سره اوسه په نن خامخا، ولې په 2014 کې غالباً څومره فکر کوم چې یوه سپه دغه شانتې را پیل شوې وه. هغې وخت کې ډېر زیات مشکلاتو کې ول، افغانان یو ناڅاپه راغلل. مثال تاسو باور وکړئ، په اول وختو کې دلته د کورونو کرایې بېخي نه وې، ولې هغې چې راغله دلته د کورونو کرایې را پیدا شوې، خلکو به د کورونو کرایې اخیستلې. یو خو هغې د خپلو مثال ډېر وختونه هلته تېر کړي چې دلته راغله، ستونزې ورته دام چې مثال کور ورته نه پیدا کېده، چې پیدا شو مثال کرایې به وي پکې. نو مشکلات شته دي په داخل کې هم، خو ولې په کار داده مونږ تاسو چې دغه چا د څه د ورځې پوره وي، نو هغه همکاري باید ورسره وکړي. دا کوم کورونو والا چې دغه په کرایي برخه کې باید خپله همکاري د خپل ورونو سره وکړي. په سخته کې باید مونږ تاسو خپل افغانانو سره همکاري وکړو.
تاسو څخه یو بله پوښتنه وبښئ، له تاسو څخه یو بله پوښتنه هغه دا ده چې تاسو چې راتلی هم شاید په خپله خوښنۍ سره راغلي، مجبوره کړي یاست چې لاړ شئ خپل وطن ته، نو چې راغلی طبعا په اوله کې به مو مشکلات درلودل، اوس څنګه اوس فکر کوئ چې ښه کار مو وکړو چې خپل وطن ته راغلی؟
مننه. موږ په خپله خوښه راغلي وو د پاکستان نه، هغې وخت کې داسې څه نه ول، د راتګ داسې څه ستونزه نه وله چې موږ ته په هغې وخت کې څه ویلي وو. هغې وخت کې موږ په خپله خوښه راغلي وو د پاکستان نه. یو او دویمه خبره دا ده چې خامخا په ابتدا کې سړی راشي او ځای سره نابلده وي. مثال دا زموږ خپل وطن دی، پر موږ باندې ګران دی، حق هم دی، هر څه شته دي. خو ولې دا دی چې پیدایش دلته شوی او مهاجرتونه داسې وخت داسې و چې مجبوریت و زمنگا پلاران تلی ول تا دلتا آغا انقلابون ول سختیان وی داغی وجه نا تلی ول نمونگا ما تا پیداشو وجه دلتا راغلو گرتا تر یه وقت بولو مزدکلی وکلی درسون مویلی. نو متا دای چه خپل وطن خپل وطنی داغی را باندی چانو چی مثال تاسو لار شایی.
دیر منن سلامت و سیکور مدن. یو بلا وردون که ام لروز هن راو پیشن یا آزادی رادیو.
سلام
علیکم سجر آور فرمان سب
مننه کوم. دغه د مهاجرینو په برابر وزه هم یو څه خبرې ته وسم. په لومړی شپو ورځو کې چې کوم وخت دغه مهاجر د پاکستان او ایران څخه واده راسوله چې نور راځي، او مهاجر پاکستان او ایران حکومتونه د خپل هیواد څخه د خپل ملک د خپل حریم څخه باسي. دلته بدبختانه د دکانو کرایې هم را باندې لوړې سولې، د کورو کرایې هم را باندې لوړې سولې، حتی دا رقم هلته هم سره ورسېدو چې د کرایې سای هم نه پیدا کېدی. نو په دغه برابر خوشبختانه بیا ځینو د کندهار یو شمېر مشرانو چې بیا خپل ملکو ته وقف کړي، ځینو خلکو د یو کال لپاره، ځینو شپږ میاشتو لپاره، او ځینې حتی د دوه کال لپاره هم خپل ملکو ته وقف کړي. چا لس جریبه، چا پنځلس، چا پنځوس، او چا یو نیم سل جریبه ځمکو ته وقف کړله. تر هغه وخته پورې به دغه مجرم په دغه ځکه کې اوسېږي تر څو پرې دی خپل کور سرپناه پیدا کړي. نو خو اوس دولته هم دا په کار ده چې او همدغه رقم نړیوال ټولنې ته هم دا په کار ده چې باید د دغه رقم مهاجرینو لپاره چې هغه سرپناه ځایونه لري، او همدغه رقم د کور البته کور هغه کم خرچ شي چې مطلب دی نسي پوره کولی خپل اولادونه په پسې وي، د کار زمینه هم ورته برابره کړي. خو بدبختانه مرستې راځي، خو دوی ته چنان نه رسېږي که ومرسېږي د دې هغه کومه گزاره چې دغه نه پکېږي. نو سروان څه مهم دا شوي چې باید د دې مهمه خبره باید دا چې د دې آینده هم وپوړل شي. نو د حکومت څخه همدغه رقم د هغه موسسو څخه یا د هغه انجوګانو څخه چې مرستې راوړي د بهرني مرستو څخه باید په افغانستان کې په داسې شان کې وګوماري چې هغه د دې آینده په جوړ شي. مطلب شکه خانه ته ورته جوړ کړي، مطلب شه دکانداري ورته برابره کړي، مطلب داسې ترتیب ورته برابر شي د دې عمومي گزاره پوهې او زه خپله سمین د کندهار څخه.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، تاسو ځان راوپېژنئ او لنډې خبرې وکړئ، مهرباني.
السلام علیکم، زه غلام سبحانیان.
مهربانی کوي سبحانی صاحب.
غلام سبحانی انوری هم د تهران سم خطاس پاتې کیم.
ډیر مننه سبحانی صاحب انوری صاحب. کورم بدن د شوسو چې د تهران سره او د ایران سره تماس پیدا کو یو اوریدونکو لرو لاغه زاینه چې د ایران په وضعیت هم په دې خبرونه کې خبري وکړو په پاکستان مو تروسه ډېری خبري وکړي الته مو دې کډوالو په مسایلو ستونزو خبري لدرنو ملمنو سره وکړي بیا بیا موږ کتا چې د ایران په اړه راته وایست په خبرونو کې عرب رساورو کله په دې شهر کې کله په هغه شهر کې په افغانانو بندیز ولګیدو څه حال دی په تهران کې وضعیت څنګه دی کډوالو
ډېر مننه په خیر اوسه دلته خو په تهران کې ډېر ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دی لکه چې څوک چې حتی قانوني اسناد هم لري دلته د مشکلاتو سره مخ دی لکه د بانکونو کارت د بانک کارت لکه سیم کارتونه لکه قانوني سفرونه حتی چې د پاسپورټ او ویزا سره نشي کولی هر بل ځای ته سفر وکړي نو سخت مشکلات دوی ته راپېښ کړي دي او دا خبره هم ډېره مهمه ده چې دلته د نوی قانون وتلی ده لکه چې د ویزې چې دلته افغانان چې دلته راځي او دا ویزې د دویم ځل نه ډېر نه تمدیدېږي هغوی باندې د خروجي ټاپه وهي او افغانان نه شي کولی چې دلته واوسي په قانوني ډول او مهمه خبره دا ده چې اکثرا افغانان چې دلته اوسېږي په ډېر سختو شرایطو سره مخامخ دي لکه د کار د کار قانون دلته د سره چې افغانانو ته اصلا فرصت نه ورکوي هغه مشاغل افغانانو ته دلته فرصت ورکوي چې ډیر سخت کارونه ای او شاقه کارونه ای او دسې په یو دسې بدبختی کې دلته ژوند کوي د خپل شپې ورځې تیروي او د دې نه مو ویرشته چې کله دوی په کار وي نو اکثر ځایو کې چې دوی په کار بوخت دي او د مامورینو لخوا د ادارات او دولتي ادارو لخوا دوی رانیول کیږي او دوی ته په سخت شرایطو کې لکه چې اسناد هم ولري بیا دوی هماغه کمپونه
وبښئ انوری صاحب تاسو وایئ چې اسناد هم ولري اسناد نه منظور څه دی ویزا پاسپورت او کدي مهاجرت اسناد
بله کاملا دقیقا هر اسناد چې دوی ولري نشي کولی دلته په قانوني ډول کار وکړي که کار هم وکړي هغه باید شاقه کاری لکه چې کم کارونه لکه د وټلو کارونه ای د تولیدات کارونه ای د سلک آسان تر کارونه ای دوی نشي کولای پکې کار وکړي اکثرا
نو اوس بیا سوال دا دی انوری صاحب سوال دا دی چې نسبت اوغو خلکو ته چې پاکستان ته زی او ډېری سیاسي انګیزه لري یا دریم هیواد ته د تک په نیت پاکستان ته زی ایران ته اکثره خلک چې تللی دي هغه افغانان دي چې د کار لپاره د روزګار لپاره تللی دي او لا هم زی نو چې هلته دومره سختي ورسره کېږي بیا ولې افغانان زی بیا هم ایران ته
تاسو نه ډېر مننه خو مشکل دغه ده چې د موږ په هیواد کې څه شی پاتې دي موږ ته د کار زمينه شته د ازادي شته امنیت دی ازادي د چشي ازادي څنګه ازادي مونږ په امنیت لرو په افغانستان کې خلک مخکې د لپاره افغانستان کې کله چې اوسېدو د فکر کوي چې مثلا چې هم کار کوي او یو سو افغاني یا سستې سرمایه ځان ته پسند اس کوي او په دغه شپه ورځو کې خو خلک دې ته فکر کوي چې دغه د شپې ډوډۍ د کومه پیدا کړي دوی خو نشي کولای چې د ژوند د لپاره چې فقط ژوندۍ پاتې شي افغانستان کې نشته چې شي کار او خلک او د رسانه کم رسانه چې د طالبان له خوا دوی ته حمایت کیږي او د سیاست د دوی خو یو خبره کوي راځي چې مو تاسو د ملت نه پښتنه وکړو چې پښتنه وکړو ورته څنګه ده دوی ولې ایران ته ځي دا په جپو چې روان دي ایران ته ولې روان دي یا پاکستان ته ولې روان دي ټول خو د غسکان مجدد لپاره نه ځي ټول خو د اسکان مجازات لپاره نه دي چې امریکا ته لاړ شي اروپا ته چیرته لاړ شي ټول یو مړي ډوډۍ لپاره دي
بله ډېر مننه انوری صاحب تاسو اوس را سره تاسو ټلیفون مخه تا کوي وګورو چې یو دوه نور اوریدونکو مو څه وای بیا تاسو ته نور ملمنو ته راګرسو ځان راو پېښنه یا ازادي رادیو
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب
خیر یاست مننه اول ساو ملمنو کیم کار ته سلامونه وایم تاسو سلام دایي باز نه نه دم زابل ولایت شمه ګول سلامیت
مهرباني کوي صاحب
خبره خدای د سروان صاحب ما مخکیم له تاسو سره ومرکه کړی د فقره بیا په نیمای کې زما په پانه کار یې لکه زما پیدایش په پاکستان په کوټه کې سوې د عمر میو 30 کال ده
نو خبره مکوي د موس فعلاً موش په د کډوالو په ستونزو خبرې کوو چې په پاکستان کې او افغانستان او ایران کې دي. تاسو خو نو څه وخت راغلي اصل پاکستانه لنډ راته وایس چې څه وایست څه پوښتنه لري څه تبصره لري لنډه ووایست.
زمرد لرو مور و پلارم پاکستانیست اصمانا درمود و مرد کم نادرا تواره لو نادرا که افسر سیوه اغا زمرد پلار دیر اندوال و اغا ورطوال دیر تکلیف مکوه تا بغانه دلتا دا گواره پا دی اکتاتی و گواره پا دا اکتاتی دا نشان ورسد سوی دا تایش اوغانیانی از کلاش نخت خاص جور کم با تا اخیر افغانستان تا دوی
درست
پاکستانم نه لکی پا دا غش نخت کارتو دا
لکه چې بیا دې خبرې قطع شوې خبرې مو لنډې ونه کړې. بل اوریدونکي ته به ورشو ځان را وپېژنې دا به وروستی اوریدونکی بیا به میلمنو ته ورشو مهرباني کوئ لنډې خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ مهرباني.
ګلالۍ تلم د کندهار قدرالله ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه کوم. نو موږ مجرتوب کړی د ساروان صاحب په پاکستان کې د کرزي په حکومت کې د کرزي بادشي سواله موږ راغلي وي نو بیا نه کله ولې دا پولیسو ډیر پازه بولې سپک دکان مې درلوده هغه لته پرښول نه نو وز د مزه علاقاته ماجر غلی زی نو د شکربان زی د شناخته مې ډیر کورونه واته کور غلی زی نو د ملماس مې غشتانه د دې ماجر کاروبار خاریم نو سدل ته په ملک او زایو نوم نه لری سرایو نوم نه لری یا نو سیار موسا یا دنیاوال یا د سیو د زای چاګر پاک له کده معلومات چې موږ ته
بله ډیره مننه. د موږ د بحث موضوع هغه کډوال دی چې اوس وطن ته راغلی دی او هلته څوک او څوونه کې د هغو کډوالو په ستونزو خبرې کوو چې په ګاونډیو هیوادونو کې دي او شکایتونه لري. بیا هم ډیره مننه. یو تخنیکي همکار وایي یو اوریدونکی بل هم ډیر منتظر پاتې شوی دی. لطفا تاسو هم لنډې خبرې وکړئ.
سروان صاحب سلامونه
محترم. وعلیکم السلام مهرباني. اصلي موضوع
مننه خوشاله وسه مانانا خوشحال وسی کې سروان صاحب وخت خو ګره محمد ابي احمدي بغلان مې زنګ غوړې سروان صاحب وخت خو ګره دغه غریب ماجر فدي چا نه خوښي یعنی په ټوله کې شو ګورو یې نهران ته دا زیاتره خلک دا اوس مال کې روان یعنی زیاتره د فقر نه روان دي او په ټوله کې چې پاکستان شو ګره دغه پخوانی ماجر چې دی او چې دا نو ګره چې دا پاکستان مې یو څه کاروبار به کم شوی عمل کې او پر دوی یو څه ډاری یعنی دوی ګره چې دوی په باندې کې ډیرو منځ خو کې اوس یعنی چې ټي پی دا تقریبا دوی ویره لري په دغه خلک دغه زیاتره خوار او غریب ګره چې را باسي افغانستان ته راځي نو په افغانستان کې هم څه خاص کار نه نو په دغه طلبات چې دغه انیشیټیو کې دغه نورې مشرې دغه باید پرسته وسره وکړي یو یو لاس نیوي وکړي یو لار وکړي نو په دغه دوی څه وکړي سره واسه سره ما
صحیح ډېر زیاته مننه. ګور ودان لټولو او دونکو ډېره مننه کو. لومړی یوسف صاحب که لنډ راته وایي چې دغه وضعیت چې وساله په پاکستان کې له افغان کډوالو سره کیږي خصوصا په اسلام آباد کې دا لدی نو سره یوازې دا ډول چلن کیږي او کله هغه سره چې کلونه کلونه په خو هم پاکستان ته راغلي دی او د مهاجرت سندونه لري.
سراوان سپ تاسو وایي چې په مختصر خبره او کوم مختصر خبره به دی باندې کیږي نه ځکه چې کوم لکه تاسو دا خبره اوس وکړه چې مونږ د شورو نه راخلو هغه ځان بیا د نېشنل اکشن پلان پروګرام جوړ شو د حکومت پاکستان او د دې باندې یو پوره د دې ډیټا راغونډ شو او په هغه باندې کار شروع شو. بیا دا چې اوس دا اوس چې کوم حالات دي په دې کې دا ټول شامل کړي دي زاړه ما تاسو ته مخکې په شو اول کې وي چې افغان سټیزن کارت شو پی او آر کارت دا چې وسره دي نو هغه ته اعلان کړی دی او ډیر کسان بل زماري مرګري دلته وي چې بعضی کسان زګور په خپل باندې تانو ته په خپل زمم ز حاجی کین ته په خپل باندې ورزت زما جنجالي وسره دا چې ډیر کسان دي چې هغه سره کاغذونه لکه زره ته نوم سید شیبو هغه سره باقاعده کاغذونه د امریکای لیټر وسره دغه شان زمون رحیم اریان شیبو هغه سره کاغذونه او مطلب هغه سره په اورس شیبو چې هغه ویزا ایکسپایر شیبو دا چې خبره ده بل تاسو دا چې کوم خبره کوي چې یونیسیار زمون مرګری وي چې هغه باقاعده هغه کومک کوي خو یونیسیار سره مونږه په دې نېشنل پریس کلب کې داغه سخنګو داغه ټیم دا مونږ وسره کینو او بیا زمونږ د خپل د افغان خبريالان چې دي خوځي او نر دي نو دوی وسره ناشتي مخامخ او سوال او جواب کیږي نو پاغه کې مونږ ته ډیر معلومات راشي او تاسو چې کوم خبره کوي مونږ چې کوم مرګري مونږ بدلته دوه خبري صرف کوو پاکستان ته پاکستان ته وایو چې موږ د افغان هم عزت غواړو لکه د پاکستان بې عزتي ځکه پاکستان شناختی کارت په جیب کې ګرځوم ما باندې خپل وطن ګران دی افغان افغان یم افغان افغان ته به هم بې عزتي نه ورکوي پاکستان ته موږ بې عزتي نه ورکوو نه افغان منو چې را هغه د پاکستان بې عزتي وکړي او نه مطلب پاکستان دا منو چې را هغه د افغان د ښځو دا بې عزتي وکړي یو خبره دا شو تاسو دا خبره وکړه چې دا مخکې او وروسته ما درته وویل چې دا ټولې اوس راغستې دي ډېر شناختی کارډونه کینسل شو چې کوم پخوا لکه زموږ ډېرور چې ووې د هلمند او د کندهار د سیمې نه نو دا زموږ سیمې دي په دې باندې خبر سروان صاحب په دې باندې ښه مضبوطه خبره کول پکار دي چې د دې موږ هغه څه پیشنهاد موږ پیش کړی دی حکومت ته موږ ورته څه خبرې کړې دي موږ سره چا چا خبرې کړې دي او بیا د هغې نه موږ چې دا خلک په دې باندې پوه شي بل دا چې لکه ویزه څنګه واغستې شي موږ ټول حکومت ته موږ څه وایو چې څه وکړ موږ د ستاسو په وجه یا زموږ د پاکستان د ټول دغه نه موږ څه غواړو موږ دا غواړو دا تاسو چې کوم سوال دی دا ډېر مختصر دی چې وروره دا هغه زاړم او نوي دا یې ګډ کړي دي دا وباسي
صحیح ډېر مننه تاسو ځواب راکو کوره مدان زما پوښتنه هم دغه مختصره و چې
روان صاحب تاسو مهرباني وکړئ زمونږ د دې خلکو ډېر سیزونه داسې دي چې هغه په هغې باندې هغه پوه نه دي ګوره په درېیم وطن ته چې ځي ډېرو خو زمونږ خویندو زمونږ د فارمونه چک کړل د هغې لږه غلطي وشي د هغې کیس ریجکټ شي دلته پراتی په پاکستان کې نه واپس تلی شي نه دلته راتلی شي موږ دا غواړو چې تاسو نه او د ټول موږ دا موږ اتفاق وکړو په دې باندې موږ خبرې وکړو حکومت په دې مجبور کړو فشار پرې راوړو چې نه دا زمونږ اسلامي ملک هم دی بل دا د افغان دا داسې دي چې زمونږ یو بل سره د ښه مزیدار هغه تعلقات دي که تاسو دې ته وګورئ چې افغان کډوال دلته پاکستان ته راغلي دي اول څه د مردان اوسیدونکي زه راغلی یم زه دلته په مسافرۍ په اسلام آباد کې زه خپل نوکري کوم خپله خبریالي کوم زما چې کوم کور په کرایه باندې به ما رانیو په 15,000 روپۍ هغه ما ته اوس په 20,000 روپۍ نه میلاویږي صرف د افغان کډوالو په وجه موږ هم دا مشکلات تیر شوي دي ما ته چې کومه نوکري لکه اوس دلته په زمونږ د ایرور وي چې په ایران کې نوکري کار نشي کولی دلته سرکاري طور باندې کار نشي کولی خو بیا هم داسې شته چې په هوټل کې پسه کې ما اوس لکه درې کسان په هوټلو کې لګولي دي خپل کار کوي خپل هغه پیسې اخلي یا بل داسې
کارونه ډېره مننه ډېره مننه یوسف زای صاحب د دې لپاره چې وخت کم دی او ټولو ته هم نوبت ورسیږي علمی صاحب د ځینو کډوالو دا شکایت دی د افغانانو خصوصا چې دا نوي تللي دي وایي په ویزو لپاره یې هغه شرایط ډېر زیات سخته کړي دي ویزه د لنډ وخت لپاره ورکوي او هغه فیسونه ډېر پیل لوړ کړي دي چې د دوی وس نه رسېږي دوی وایي چې په هر ورځ د هر وخت په تیریدو سره نوي نوي شرایط د پاکستان حکومت جوړوي چې په یو نوی شکل له دوی نه پیسې واخلي یا په دوی د فشار هغه وسیله برابره کړي دا ادعا څومره سمه ده
ګوري دا ډیره دقیقه ادعا ده دغه موږ دلته اکثرا افغانان راغلي دي دا په څلور رقم ویزو راغلي دي یو ده فاميلي ویزټ ویزا ده او یو هم سیاحتي ویزا ده چې دا شپږ میاشتې دلته تمدیدلې دا ویزې یعنی د 20,000 کلدار په مقابل کې دغه دوه رقم ویزې شپږ میاشتې تمدیدلې او هم چنان دریم رقم ویزا میډیکل ویزا ده چې هغه ویزا به درې میاشتې تمدیدله یا بوګدیدله د 20,000 کلدار په مقابل کې او بل هم دغه تجارتي ویزې دي چې تجارتي ویزې به تقریبا د شپږ یا 20,000 کلدار په مقابل کې یو کال وګدیدلې ولی متاسفانه دغه له دسمبر نه راپدې خو دغه څلور رقم ویزه یو میاستم دیږي دا خپل یو غټ فشار ده دلته مهاجرین ډوډۍ نه لري د خوراک ډوډۍ نه لري اولادونه بې درس او بې تعلیم دي کرایه نسی ورکولای چې په یو فامیل کې 15 نفر یا 8 نفر یا 8 نفر یې نو دوی به څنګه وکړي چې د میاست یو لک شل زره یا یو لک شپږ زره کلدار تنه دی ویزه د تمدید لپاره ورکاندي دغه یو ډیر قوي فشار دی افغانانو باندې دغه یو ډیر غټ فشار دی په افغانانو باندې درسته ده موږ د پاکستان له ملت نه د پاکستان له دولت نه د پاکستان له حکومت نه ډیر زیات منندوی یو او ما دائم په خپل دا واتس اپ ګروپ کې ویلي دي خپل افغانانو ته ویلي دي دائم موږ ویلي دي چې موږ تاسو دلته مهاجر یو د پاکستان د کور ودانی چې موږ ځای را کړای ده او موږ تاسو په دې دای موږ تاسو باندې بيخي واجب ده چې موږ تاسو د پاکستان ټول مهاجرین چې په پاکستان کې دي پاکستان ټول جاری قوانینو ته احترام لري په هیڅ نوع سیاسي او نور فعالیتونه کې باید اشتراک نه کاندي ولی دا په عمومياتو کې تاسو ویلای سم چې دا ډیر زیاتای دا افغانانو سره له مهاجرینو سره ځکه چې افغانان څوک خپل ملک بریدي او بل ملک ته ځي حتمان به غټ مجبوریات لري نو موږ دلته ټول چې راغلي یو په اساس دي او مجبوریات راغلي یو په اساس دي راغلي پاکستان دی موږ یو ورور ملک دی یو مسلمان ملک دی موږ دلته راغلي یو داري موږ بم کور ده نو په دې حساب باندې دا له موږ سره زیاته ده دا مهاجرینو باندې یو نوی فشار ده
بله
مهاجرینو د پای یو رقم جواب ورکول دي اصلا
ډیره مننه علمی صاحب انوری صاحب تاسبه یاست تبد چې تلیفون به قطع کړی نه وی تاسو مخکې وویل چې په ایران کې په مهاجرو باندې ډیر فشار دی دا فشار یوازې په دې نو ورغلو باندې دی او که هغه کسانو چې څو لسیزو راځي په ایران کې اوسي اسناد لري او هلته کاروبار هم جوړ کړی دی که هغه هم تر فشار لاندې دي
نه نه په خیر اوسه نه هغه څه نه ده دلته په جرمن د ټولو مهاجرونو باندې همدغه فشار دی په ټولو مهاجرونو باندې دغه تحقیق نشته چې څوک مخکې راغلی څوک اسناد لري څوک چې نوی راغلی او ویزو سره یا بیا اسناد غیر قانوني خلک راغلی ټول سره په یو سطح باندې چلند کیږي
انوری صاحب اوس خو ایران وای چې د هغه افغانانو مخه تر ډیره نیولې چې په قاچاق به ورتلل او ډیری هغه کسان اوس ایران ته ورځي چې ویزه لري او پاسپورت لري او تاسو ویل چې دا خلک هم ځورول کیږي او دا هم ویل کیږي چې له دغو خلکو د ویزې په مقابل کې ډیر فیس هم اخیستل کیږي همداسې ده
د تاسو خبره سلته سره سامان ده دلته کوم افغانان چې دي مثلا دلته کارت د بانک اخلي او په درې میاشت کې ور باندې د کارت د بانک بندي سیم کارت اخلي سیم کارت پر تم ور باندې بندي او دته کوم د سهولت نه ور کوي د باندې د افغانان چې مثلا ویزو سره راغلي او کوم افغانان چې غیر قانوني راغلي هیڅ دوی کې کوم فرق نه لري توپیر نه لري دوی ځکه دل لپاره د ماموران چې دلته د حکومتي ماموران چې د افغانانو سره د چلند کې تعویز چلند کوي چې د انسان په سترګه ورته نه ګوري دلته
د افغانان اکثره ایران ته چیزی د سیمایل کې چې دوی په دې هله ایران ته ځي چې لاغه ځای به ترکیه ته لاړ شي او بیا به اروپا ته لاړ شي تر څه حد پرې دوی په دې بریالي کېږي
سمه ده تاسو دا ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه دا موضوع د دغه وختونو کې دا ډیر لږ کم وختونو کې چې دا خبره تاسو وکړم دلته کم افغانان چې ریزي د ترکیه په مخه چې روان دي دلته یو بل شی وته دلته داسې یو بل موضوع پیدا شوی چې دغه خلک دلته پیدا شوی چې د افغانانو داسې فریب چال مکر سره افغانان ځان خواته راکاږي او دوی ته د ویزو یا د غیر قانوني لار جوړول ورته زمينه مهیا کوي او په اخر کې دوی ګروګان نسی او خپل شخصي زیود یا زندانونو ته دوی بیاي او د دوی نه د غیر قانوني پیسو تقاضا کوي او دلته او د حکومت ماموران مونږ افغانانو سره اصلا په دې برخه کې کمام کاری نه لدی چې زه د دې قضیو د سو قضیو دلته شاهد یم دلته
دا قضیه په ایران په خاور کې کیږي او که په سرحد کې یا د ترکیه په خاور کې
دا سل تر سل دا د ایران د تهران پایتخت کې او دا د ترکیه او ایران په پوله کې افغانان دلته ګروګان کیږي د دوی د ګوتی اته غوګونه پرې کېل کیږي چې ما سره سندونه دي اسناد دي چې ځکه دا ویډوګان د دوی فامیل اقارب در ورلیږي چې دوی به پیسې ولګي اغه هم د دې ایران په پیسو تم نه کوي چې باید خارجي اسار یا ډالر ورته ولګل شي
خو لږ سره سره افغانان بیا هم دغه ریسک او د خطر په غاړه اخلي او له دغه قاچاقبر سره تماس نیسي او چې ترکیه ته بوزي یعنی ډیر خلک له دې بوزو خبر نه دي که څنګه
اکثر افغانان په دې موضوع خبر هم دي خو بیا مجبوري د مجبوري نه دوی سره دي سلتر سره ټول کسان هم دي کې هغه خلک نه دي کې تر 50 شپیتو تر څلور داسې کسان دي چې دا غیر قانوني په لاره چې دوی رواني دوی په داسې باجګري باندې ځان ته دوی یو چیرته دوی رسوي چې هماغلته په خپل شخصي زندان کې دوی راګیر کړي او دوی نه د پیسو تمه وکړي. او افغانان خو داسې په خپل وطن کې چې د کم کار خو نه لري د مجبوریت نه راوځي او د مجبوریت نه غواړي ترکیې ته لاړ شي.
بله دا نو سیل وړي دي سیلاب چې څوک اوبه چې څوک وړي هر خس و خاشاک ته لاس اچوي هر شي ته هیله کوي. مخکې وویل شول چې په پاکستان کې د دې په خاطر چې په طالبانو په رژیم باندې فشار راوړي نو پاکستان بیا په کډوالو باندې فشار راوړي. د ایران د دې کار انګیزه څه ده؟ آیا په ایران کې بیکاری او بیروزګاری ډیره شوې ده که په ایران کې خو امنیتي پیښې هم د افغانانو لخوا نه کیږي او نه اصلا امنیتي پیښې شته هغه شکل سره چې په پاکستان کې دي؟ نو څو خلک څه وایي یا ایرانیان څه وایي چې ولې باید افغانان داسې تر فشار لاندې راوستل شي او یا وایستل شي؟
تاسو خبره ډېر ښه خبره مو وکړه. افغانان خو دلته مشکل چې حکومت دوی ته جرا جوړ کړی یا خو دا د اوبو موضوع ده د حقابې موضوع ده او کوم بندونه چې د اوبو افغانستان کې را جوړ کېږي او دوی ته چې کوم مشکلات آینده محیطزیس ته مشکلات را جوړېږي ایران سیستان او بلوچستان کې یو هغه د دولت مخالفت کوم چې د سیاسي نظام کې ده د اهل تشیع او اهل تسنن په حساب کې دوی په هغه خبره ډیر مشکلات ځان ته راغولي. د څه فکر کوي چې د محلي حکومت کم چې طالبان افغانستان کې دي که دوی سره همسو هم نظر ونه وسی نو دوی د هغوی لخوا د ډار احساس کوي چې دلته افغانان ډیر د حده زیات سوي او که آینده کې کم مشکل را پیښ شي د دواړو هیوادونو رامنځ کې کیدای شي چې دا افغانان د طالبانو د دستور په دستور باندې کیدای شي چې دلته ځان نه کوم عکس العمل وښایي. د دې په اساس نو خلک دلته ماموران یا حکومت په همدې نظر دي چې افغانانو ته ډېر زمینه را تنګه کړي چې دا هیواد پرېږدي.
کن ظاهرا خو د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره ډېرې نږدې اړیکې لري.
خب دا خو په ظاهر ډول هم دسې ده او کوم چلند چې موږ افغانانو سره دلته کېږي چې زه خپله دلته قانوني ژوند کوم پاسپورټ لرم اصلا دسې ده زه لکه دسې یو مجرم غوندې دسې په لاره ځم کله چې هر چېرته زه حکومتي مامور ووینم ځان به یا به پټ کړم یا به مې لاره به مې تېنه بل خوا ته کړم. ولې
ډېره مننه سلامت اوسې غلام سبحانی انوری چې له ایران مو په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه معلومات راکړل. همداراز له ښاغلیو میوند علمي او قمر یوسفزي څخه ډېره زیاته مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړل. له ښاغلي حبیبي څخه هم مننه.